درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مزاج ملان له خپلو ټولو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل کیږي. په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 100.5 زموږ خبرونې اورېدلی شي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د فراه ولایت چارواکو تایید کړی چې په خاک سفید ولسوالۍ کې هوایي حملې ملکي وګړي زیانمن کړي دي. او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت لارښوونه ورته کړې چې په نام نه قبایلي سیمو کې خپل وروستي تاسیسات هم بند کړي. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. جنرال طارق شاه بهرامي په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل ناټو غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي څو دا هیواد اړ شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو په برخه کې د پاکستان دریځ لا هم نه دی بدل شوی. جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په جلا مرکه کې ویل چې وسلوال مخالفان لا هم په پاکستان کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په افغانستان حملې کوي. ښاغلی نیکلسن ویل له پاکستان سره د ناټو خصوصي خبرې روانې دي او زیاته یې کړه چې که پاکستان خپل چلند بدل نه کړي نو په وړاندې به یې فشارونه دوام وکړي. دا فراه ولایت چارواکو تایید کړی چې په خاک سفید ولسوالۍ کې هوایي حملې ملکي وګړي زیانمن کړي. د فراه د والي ویان ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو پر سنگرونو په دې هوایي بریدونو کې ګڼ شمېر وسلوال هم مړه او ټپیان شوي، خو تر څنګ یې 15 ملکي وګړي هم ټپیان شوي. ښاغلی مهري زیاته کړه چې تر اوسه د ملکي وګړو د مړینې په اړه دوی ته کوم رپورټ نه دی رسېدلی. د سیمې اوسېدونکو او عیني شاهدانو ویلي د ټپیانو شمېر له دې زیات دی او د ځینو حالات نازک دی. د فراه په ولایتي روغتون کې یو ټپي ازادي راډیو خبریال ته وویل د فراه د والي ویان ښاغلي مهري ویلي ملکي وګړي ځکه ټپیان شول چې وسلوالو مخالفانو د هغوی په کورونو کې ځای نیولی وو. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. دا بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت لارښوونه ورته کړې چې په نام نه قبایلي سیمو کې خپل وروستي تاسیسات هم وتړي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې ویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې خیریه ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید ډډه وکړه او په دې توګه د باجوړ ایجنسۍ د قبایلي سیمو اړو خلکو ته صحي مرستې نورې نشي رسولی. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې په باجوړ ایجنسۍ کې چې د وګړو شمېر له 9 لک اوړي 140 کارکوونکي درلودل چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف د ټولنې مشر آزاد الیساندرو الوکو وایي د دوی روغتون خلکو ته وړیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې فعالیت د بندېدل به د سیمې د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اغېزې وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څخه د تبصرې غوښتنه کړې خو دې وزارت له ځواب ورکولو ډډه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې پرون قرغیزستان له مشرانو سره په بشکیک کې وکتل. موګیرنی له منتخب ولسمشر سورنبای جین بیکوف، المازبیک اتمبایوف چې د ولسمشرۍ دوره یې پای ته رسېدلې او صدراعظم سفر اساکوف سره وکتل. د میرمن موګیرنی له سفر مخکې د هغې ویاندي مایا کوجیانیچ ازادي راډیو ته وویل په قرغیزستان کې د بشري حقونو وضعیت له هغه موضوعاتو څخه دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره به په قرغیزستان کې له چارواکو سره پرې خبرې وکړي. د نوموړي ویاندې همداراز یادونه وکړه چې مغرنی به د خپل سفر په دوام تاشکند هم لاړ شي او د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره او د بهرنیو چارو وزیر سره به وګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کرملن په ملاتړ د روسي لوبغاړو د دوپنګ ادعاوې ښایي د امریکا د هغه کمپاین یوه برخه وي چې هدف یې د روسیې د راتلونکي کال د ولسمشۍ د انتخاباتو ګډوډول وي. متحده ایالاتو پر کرملین تور لګولی چې د دې هیواد د 2014 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې یې لاسوهنه کړې. د امریکا لویه څارنوالۍ او د کانګرس لږ تر لږه دوه کمیټې د دې ادعاو په اړه څېړنې کوي. د ډوپنګ یا سپورتي لوبو کې د مصنوعي قوت کارولو پر ضد د نړیوالې ادارې تر نظر لاندې په 2014 میلادي کال کې په یو خپلواک رپورټ کې وویل شول چې له زرو زیاتو روسي لوبغاړو په دیرشو سپورتي څانګو کې د دولت په ملاتړ د ډوپنګ له پروګرام څخه کار اخیستی. ولسمشر پوتین د یوې فابریکې کارګرانو ته د وینا پر مهال د خپلې ادعا لپاره شواهد وړاندې نه کړل، خو وویل متحده ایالات غواړي د یو ځوابي اقدام په توګه د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. پوتین وایي ډېر زیات شک شته چې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په ثواب کې به دوی هم زموږ د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره ستونزې جوړې کړي. دا به خورا بد کار وي، ځکه چې د المپیک د نهضت اصلي معنا به زیانمنه کړي. پوتین رسمن نه دی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به کاندید وي، خو تمه ده چې د 2013 کال د انتخاباتو کاندید او ګټونکی به دی وي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د ناټو د دفاع د وزیرانو پرونی غونډه چې په بروکسل کې ترسره شوې په دې اړه به په یو رپورټ کې حال ولرو. همدارنګه به په همدې موضوع د ناټو د پوخانی سلاکار محمد شفیق همدم سره یو مرکه هم درته وړاندې کړو. دا ولسی جرګې یو شمیر غړو او د پخوانی حکومت یو شمیر وزیرانو د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې په موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې دې خپل فعالیت وسنډي. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. ازادي راډیو اوري. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې همداراز وویل چې ناټو له افغان حکومت سره د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه هم کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو په برخه کې د پاکستان دریځ لا هم نه دی بدل شوی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به سیاسي فشار زیاتوي څو د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. جنرال بهرامي په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. ښاغلي بهرامي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل.
دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت، تر څو چې پاکستان وادار دي تشي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان هم په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو پورې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي فشار او د افغانستان پر ګاونډیانو ډیپلوماتیک فشار دوام وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې وسلوال مخالفین لا هم په پاکستان کې مرکزونه لري. ښاغلی نیکلسن زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې اړه د ناټو خصوصي خبرې روانې دي، خو د زیاته کړه چې که وضعیت بدل نشي پر پاکستان فشارونه به دوام وکړي.
These conversations are going on in private. Thus far, we have not
خصوصي خبري روانې دي، خو موږ تر اوسه د پاکستان په سلوک کې کوم بدلون نه دی لیدلی او دښمن لا هم په پاکستان کې له خپل خوندې ځالو څخه فعالیت کوي، خو موږ غواړو په راتلونکو میاشتو کې د پاکستان په سلوک کې بدلون ووینو.
Over the coming months, a change in that behavior.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپل حکومت په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان د سیاسي فشار د زیاتولو سپارښتنه کړې او دا د نږدې درې میاشتې وروسته د امریکا اروپایي متحدان هم په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د بریا لپاره دا فشار خورا مهم بولي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده پریکړه وکړه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیري استوي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کال کې د $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه هم وکړه، خو په عین حال کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تېره د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد له منځه یوسي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې ژمنه وکړه چې پر پاکستان به فشارونه زیاتوي څو دا هیواد د افغانستان د وسلوالو مخالفانو له ملاتړ لاس واخلي. همداراز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو په برخه کې د پاکستان د اصلاح هم نه دی بدل شوی. جنرال نیکلسن ویلي که پاکستان خپل چلن بدل نه کړي نو په وړاندې به یې فشارونه دوام وکړي. احمد تکل د بروکسل د غونډې د پریکړو په اړه د ناټو د پخواني سلاکار محمد شفیق همدم نظر پوښتلی. ښاغلی همدم د مرکې په پیل کې وویل چې ناټو له دې مخکې هم د پاکستان په وړاندې له پوځي او سیاسي فشارونو کار اخیستی.
سره له چې ناټو د پاکستان سره د سیاسي او ډیپلوماسي هلو ځلو له لارې غواړي چې موضوعات او مشکلات حل کړي، خو تر څنګ دا باید هېر نه کړو چې ناټو د طالبانو لوړپوړي قمندانان، د القاعدې لوړپوړي قمندانان پاکستان کې په نښه کړی او له منځه وړی. حتی د القاعده مشر اسامه بن لادن او د طالبانو مشر ملا منصور هم د امریکایي ځواکونو لخوا د پاکستان په خاوره کې په نخښه کړل شوی او له منځه وړل شوی. نو دا د ښکارندوی ده چې د دې تر څنګ چې د ناټو غړي هیوادونه او ناټو د پاکستان سره د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي، تر څنګ نور وسیلونه هم کار اخلي. نو دغه کړنې چې موږ ګورو، نظامي عملیاتونه ګورو، سره له دې چې پاکستان یو مستقل هیواد ده، یو زرهوي هیواد ده، خو بیا هم د ناټو غړي هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالات تر خپل وسې پورې په پاکستان کې هم هلې ځلې کړي تر څو د ترستان پټنځاینه او د غوی مشان په نخښه کې.
همدم صاحب، د دې ترڅنګ پاکستان یو لړ اندېښنې هم لري، نه یوازې پاکستان، د افغانستان نور گاونډیان هم یو لړ اندېښنې لري لدې چې د ناټو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې دي. ناټو د دغو اندېښنو د لری کولو لپاره څه کړي تر اوسه پورې غواړي څه وکړي؟
البته زه فکر کوم چې د ناټو موجودیت په سیمه کې نه یوازې دا چې د افغانستان د امنیت لامل ګرځي، بلکې تر څنګ د سیمې او د نړۍ د امنیت لامل هم ګرځېدلی شي. نو تاسې که وګورو د 2001 یا د سپتمبر 11 واقعې نه وروسته اوس پورې بیا داسې کومه لویه پیښه په نړۍ کې نه ده شوې. البته اروپا کې شته، ترستان شته، خو بیا هم سیمه او نړۍ یو لوی ګواښ سره نه ده مخ. د دې تر څنګ د ناټو سیکرټر جنرال پاکستان نه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې امنیت د سیمې او د نړۍ د امنیت معنا ده، که هغه د پاکستان ده، که ایران ده، که نور د افغانستان ګاونډیان دي، نو دوی ته هم د افغانستان د ثبات او د امنیت ګټه رسیږي.
دا احتمال چې ناټو او امریکا افغانستان ته شا کړي شته نشته؟ څومره ده دا احتمال؟
زه فکر نه کوم چې داسې احتمالات موجود وي، ځکه چې د دې تر څنګ چې اوس ناټو په افغانستان کې نظامی حضور لري، امریکا متحده ایالات هم نظامی حضور لري، که چیرې حتی دوی دغه نظامی حضور هم په افغانستان کې کم شي یا نوي چې لا تر اوسه په هغې باندې هم څه خبره نه ده شوې، بیا هم افغانستان د ناټو سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی. د لیسبون په غونډه کې په 2009 کال کې افغان حکومت او بیا هم د ناټو غړي هیوادونه دغه ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی چې وروسته د هغې نه د افغانستان د مربوطه مقاماتو لخوا هم تایید شوی ده. بیا د ناټو تر څنګ د متحده ایالاتو سره هم افغانستان دوه ډوله تړون لاسیکړي چې یو امنیتي دوارخیز تړون ده چې بي سي په نامه مشهور ده، هغه ده، او بلې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژیک اړیکو تړون ده چې هغه هم د افغانستان ولسی جرګه تایید کړی او هم عنعنوي جرګه تایید کړی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان روابط د امریکا متحده ایالاتو سره او د ناټو سره ډېر اوږدمهاله ده، او بدون له کوم قاعده او شرط او بدون له انقضا تاریخ نه دغه ملاتړ د دغه دواړو د هیوادونو او د ناتو غړي هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان سره به تمام لري.
د ناتو پوخانه سلاکار شفیق همدم و چې د ناتو د دفاع د وزیرانو د وروستۍ غونډې په اړه څرګندونه کولې او دا چې ناتو به پر پاکستان څنګه فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
افغانستان ته د ناټو لخوا د تازه دمه سرتیرو د استولو په پریکړې باندې ګڼو لویدیځو مطبوعاتو تبصرې کړې دي. د ناټو په ویب پاڼه کې راغلي چې دغه سازمان عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه له افغانستانه خپل ملاتړ زیات کړي. ناټو د پنځمې پرزوول درې زره تازه دامي سرتیري افغانستان ته لیږي. د ناټو په بیان کې راغلي دغه سازمان اوشت غړي هیوادونو ژمنه وکړه چې راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته خپل سرتیري زیات کړي. د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل د خپلو متحدینو او شریکانو له دې هوډ او ملاتړ سخت هرکلی کوي. یانس ستولتنبرګ وویل د ناټو د غوڅ ملاتړ عسکر به په افغانستان کې له شاوخوا 14,000 16,000 ته ورسیږي. آیا په افغانستان کې روانه جګړه پای ته رسیدونکې ده که څنګه؟ ناټو 3,000 اضافي عسکر له طالب او داعش سره د جګړې لپاره استوي. دا د نیوزویک مجلې عنوان دی. نیوزویک لیکلي د ناټو عمومي منشي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې په پلازمینه کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د سه شنبې ورځې حملې د ټولو پام ځان ته جلب کړی و. د مقالې لیکوال د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست اعلان ته هم اشاره کړې چې ویلي و شاوخوا 4,000 سرتیري افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. د مقالې لیکوال وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو فعالیتونو او حملو زیاتوالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړ کړ څو د افغانستان په اړه خپل دریځ بدل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې وه چې په بهرنیو لانجو کې د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي.
دا ولسی جرګې ځینې غړو د پخواني حکومت یو شمیر وزیرانو او ځینو مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې له روانو کړکېچونو حالاتونه د وطن لپاره دودیزه لویه جرګه راوبولي. دوی ټینګار کوي چې دودیزه لویه جرګه د نظام د تخریب په معنا نه ده، بلکې کولی شي چې حکومت ته نیمګړتیاوي ور په ګوته او د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي. رحمت الله افغان له کابل په دې اړه تفصیل لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي د پخواني حکومت یو شمیر وزیران او مدني فعالان وایي اوسنی نظام د ستونزو په کابو کولو کې پاتې راغلی او د دغه ستونزو د هوارې لپاره د لویې جرګې جوړېدو ته جدي اړتیا لیدل کېږي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې سره راټول سوي وویل چې دودیزه لویه جرګه له اوسني کړکېچن حالات نه د وتلو یوازنۍ لاره ده. د غونډې ګډونوال او د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال وویل چې تجربو ته په کتو پخوانیو لویو جرګو د هیواد سترې ستونزې حل کړې دي. د افغانستان د معاصر تاریخ په بلابلو پړاوونو کې تر اوسه یو لسدودي چې لوی جرګې راغوښتل سوي چې یوازې د حمید کرزي د حکومت پر مهال څلور لوی جرګې رابلل سوي وي او د قانون ځای یې هم خپل کړی. په خواني افغان ولسمشر حمید کرزي د روان کال د میزان په شلمه یوې خبري غونډې ته وویل له اوسنیو ستونزو نه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل سي. د ولسي جرګې غړي او د غونډې بل ګډونوال عبدالرحیم ایوبی وویل اوس مهال افغانستان د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او د یو شمیر نورو هیوادونو په نیابتي جګړو د بدلېدو په حال کې دی. ښاغلی ایوبی وایي د دودیزه لویه جرګې لپاره دلایل لري او ټینګار یې وکړ چې لویه جرګه کولی سي د یادو ستونزو هوارې ته یوه طرحه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست که څه هم په دغه غونډه کې د یادو سیاسیونو او مدني فعالانو د غوښتنې په اړه څه نه وایي، خو په ټوله کې څرګندوي چې د لویې جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې واضح سوی. د ولسمشر د ویندو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل له روانو ناوړو حالاتو نه د وتلو لپاره تر ټولو غوره اقدام په اساسي قانون عمل کول دي. د لویې جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې وضاحت لري او مکتمل لري چې ټول سیاسي جریانونه او عام ولس اساسي قانون د عمل اساس او معیار وټاکي او په اساسي قانون عمل وسي. موږ کولای شو ولسواکي په افغانستان کې د یو ارزښت په توګه عملي کړو. ښاغلی مرتضوي زیاتوي دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له امنیت او د ستونزو په هواري کې له حکومت سره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د جرمونو کچه د تیر کال په مقایسه لوړه شوې. د دې ادارې چارواکو پرون رسنیو ته وویل د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د جرمونو څه باندې 10,000 قضیې څېړلې. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د روان لمریز کال په وروستیو اتو میاشتو کې 4,015 قضیې څېړلې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه شمېرې ښیي چې په هیواد کې د جرمونو کچه د تیر کال په نسبت لوړه شوې ده. د ده په خبره دوی ته په تیر ټول کال کې 4,015 قضیې د بیلابیلو ادارو لخوا ورسپارل شوي او لوی څارنوالۍ څېړلې دي.
مدرسې بخش ملکي و نظامي و جرایم علی امنیت داخلي و خارجي
دا سکل قضیې مو په درې ملکي او نظامي د کورنۍ امنیت او بهرني امنیت په برخو کې دي. د قضیو کچه متفاوته ده، مثلا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او دودی وهل ټکول هغه قضیې دي چې ګرافي پورته دی. همدارنګه که پر ملکي قضیو وغږیږو جنایي قضیې پکې ډېرې دي. په دې روبه کې چې تاسو ته مې وویل تر درېمې روبې پورې کابو 4,015 قضیې لرو او ښایي چې د جرمونو کچه د تیر کال په پرتله لوړه شوې ده.
ښاغلی رسولي وویل لوی څارنوال فرید حمیدي د ستونزو د حل لپاره په اونۍ کې یوه ورځ ځانګړې کړې چې خلک له نږدې وویني. د ښاغلي رسولي په خبره په وروستیو دوو کلونو کې لوی څارنوال د خلکو 6,000 عریضو ته رسیدګي کړې ده. لوی څارنوالۍ د مسؤلینو په خبره حکومت د اداري فساد درنو جرمونو ته هم ځان رسولی دی. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو راهیسې 383 قضیې ثبت کړې چې له دې جملې نه یې پر 112 کار کړی او 80 کسان یې په جزا محکوم کړي دي. لویه څارنوالۍ دا هم وایي چې له تیر کال راهیسې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د 40 کسانو دندې ځنډولي او 20 کسان یې ممنوع الخروج اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي اداري فساد د مخدرو موادو تولید او قاچاق، ناامني او بېوزلي په هیواد کې د جرمونو د زیاتوالي لاملونه دي.
دا پخپله بیکاري یو ډېر غټ فکتور ده. متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ د زیاتګ روان ده او د دې په څنګ کې د سرمایه په افغانستان کې مسؤلیت نه لري. د مخالفین دونه باج اخري دا ټول هغه فکتورونه دي چې بالاخره سبب د جرایم ورځ په ورځ په زیاتګ شي.
سره له دې چې د مشرانو جرګې دغه مرستیال د لوی څارنوالۍ د نوي مشرتابه رول مهم ګڼي، خو وایي چې د دولت ټول اړوند ارګانونه باید د جرمونو د کمولو لپاره د فساد، بیکاری، بېوزلۍ او مخدر موادو پر ضد مبارزه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې فعالیت بند کړي. پاکستانی چارواکو په قبایلي سیمو کې چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې افراطي وسلوالې ډلې پکې فعالې دي، د ایم ایس ایف په نوم خیریه ټولنې ته چې په تېرو 14 کلونو کې بېوزلو خلکو ته روغتیایي خدمات برابرول د فعالیت جواز نه دی تمدید کړی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ام اس اف پرون وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید څخه ډډه وکړه او په دې توګه نور نو نشي کولای چې د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې اړو خلکو ته صحیح مرستې ورسوي. ام اس اف په یو بیان کې ویلي چې له دې سره په باجوړ ایجنسۍ کې د دې ټولنې څلور کلن فعالیت هم پای ته ورسېد. دا ټولنه په باجوړ کې چې د وګړو شمیر یې له 9 لک اوړي یو سلوشل کارکوونکي لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ام اس اف د ټولنې مشر آزاد الیساندرو الو کوي د باجوړ په سیمو کې روغتیايي خدمات ډیر محدود دي او د دې ډیرای ناروغان حتی د ابتدایي روغتیايي خدماتو لپاره هم پیسې نه لري. ښاغلی الو کوي د ام اس اف روغتون خلکو ته وړتیا او په لوړ کیفیت روغتیايي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندیدل به د باجوړ ایجنسی د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اغیز وکړي. رویټرز خبری آژانس وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت څخه د تبصرې غوښتنه وکړه خو دې وزارت له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې د پاکستان حکومت د خیریه ټولنې ته چې مرکز یې په ژنیو کې دی وویل چې د قبایلو په بله ایجنسۍ کورمه کې هم خپل 14 کلن فعالیت بند کړي. په تیره یوه لسیزه کې په ډیری قبایلي سیمو کې افراطي وسلوالو ډلو د پاکستان له پوځ سره درنې جګړې کړي دي. دې جګړو پر روغتیايي خدماتو، تعلیم او نورو برخو خورا ناوړه اغیز کړی دی.
او سم یو ور بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناتو غړو ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. جنرال طارق شاه بهرامي په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل ناتو غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي سو دا هیواد اړ شي چې د افغانستان د سولې او ثبات له ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. د فراه ولایت چارواکو تایید کړی چې په خاکی سفید ولسوالۍ کې هوایي حمله ملکی وګړي زیانمن کړي. د فراه د والی ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو مخالفانو پر سنگرونو په دې هوایي حملو کې سربیره پر دې چې یو شمیر وسلوال وژل شوي خو تر څنګ 15 ملکی وګړي هم ټپیان شوي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت لارښوونه ورته کړې چې په نام نه قبایلي سیمو کې خپل روستي تاسیسات هم بند کړي. ام اس اف پرون په یو بیان کې ویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې خیریه ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید نه ډډه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا موګیرنی منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې پرون د قرغیزستان له مشرانو سره په بشکیک کې وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کرملن په ملاتړ د روسي لوبغاړو د ډوپینګ ادعاوې ښایي د امریکا د هغه کمپاین یوه برخه وي چې هدف یې د روسیې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډوډول دي. متحده ایالاتو پر کرملن تور پورې کړی دی چې د دې هیواد د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. اوس د روسیې ولسمشر وایي ښایي د دې ادعاو په ځواب کې امریکا هم د دې هیواد دا ولسمشری په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نوري د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کی. همدارنګه که انټرنیټ لري نو بیا نه یوازې دا چې زموږ د ویبپاڼې لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي بلکې کولی شي چې زموږ خبرونه، ریپورټونه، 19 پروګرامونه له نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ارش همایون راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي په مکې د ژوند رنګونو ته
د ژوند رنگونه
امین پچایم او د وردګو ولایت سیدونکو زده ملګرو سره میلو تزمه یعنی کلچ دوی وو غاړي چې راځي نن او بازای تزو یعنی پیال تک کلچ دوی او بازی کوي زه ورته وایم چې نه او بازی په دغه ځای کوي او لدیا خاطه بنځو گیا کلچ موټر کې پلار باندې زو نو دوی څو وایم چې ډیر احتیاط وکاو
اسی دوستانو خپلوانو کوم کیسه دی اوریدلې لاسې هم دا سي کوم وخت پیښ سره مخ سوي دي ملي په وخت کې؟
بالکل همداسې ډېرې پیښې تکرار شوي دي چې کلی نه تللی وو، یعنې په لاره باندې موټر ټکر کړی وو، یعنې ټول شهیدان شوي. نو داسې پیښې ډېرې تکرار شوي دي. بعضې کسان دي چې مثلا بعض لرې ځایو ته ځي او یا هغلته د چا لخوا تښتول کېږي، باید کوشش وکړو ډېر لرې هم ولاړ نه شو او ډېر داسې ځای ته هم ولاړ نه شو چې هغلته موږ ژوند ته خطر پیښ شي.
ستا په نظر میلې ته تلل څومره مهم دي؟ څومره دغه روحان سړی خوشحاله ساتي؟
تفریح کول او میلې ته تګ دا ډېر مهم دی او د انسان په ذهن باندې ډېر ښه اغېز کوي. بعضې کسان دي چې په کورو کې یا مثلا پوهنتون کې یا تل درس وایي که نه، خصوصا د پنجشنبه او جمعه یعنې رخصتي وي، خو دوی ډېر هڅه کوي چې میلو ته ولاړ شي. یعنی میله که یو څوک میلې ته هم ولاړ نه شي، یعنی داسې یو احساس کوي چې د ژوند نه خوند نه شي خستی. او که څوک په ژوند کې میله وکړي، د ژوند هرې برخې ته یعنې پاملرنه وکړي، نو زه فکر کوم چې ژوند به ډېر ښه وي او ذهن به ډېر ښه جوړ شي. او که چیرې دای تل یوه درس ته یا یوې خوا ته لګیا وي او هغه کار کوي، نو فکر نه کوم چې دای ډېر ژر پرمختګ وکړي. نو ښه دا ده چې میله هر څه سړی وکړي.